پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شبریم پر خپرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. وړاندې ترکیې ته د طالبانو د پلاوي سفر څارو. په کندهار کې بڼوال د سپین بولدک چمن لارې بندېدو ته اندېښمن دي.
که زموږ انار ونوځي موږ په زرهاوو میلیونه افغانۍ تاوان کیږو.
په هلمند کې د ملکه سرایا روغتون ډاکټران او ډاکټرانې معاشونه غواړي.
اولادونه معنا سفلۍ نه لري، دا د ژمی راپسې راغه کوټونه نه لري، معنا غله موږ نه لري.
له دې به مو هم خبر کړو چې د اندړ ولسوالي چار دیوال بازار له څلورو کلونو وروسته پرانیستل شوی.
بازار ورځ تر بلې کېدو روان دی.
تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د ډلیز امنیت تړون وایي د افغانستان تحولاتو منځنۍ آسیا بې ثباته کړي. افغان سوداګر وایي د سپین بولدک چمن لار د تړل کېدو له امله لسګونه موټر تازه میوې خوسا شوې ده. او نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. پوره خبرونه. د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډلهیز امنیت تړون یو لوړپوړي چارواکي ویلي د افغانستان وروستي تحولات د منځنۍ آسیا د بې ثباتۍ سبب شوي. د دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سایدوروف په یوه غونډه کې خبرداری ورکړ چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ آسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي. د تاس خبري اژانس راپور له مخې سایدوروف زیاته کړې د منځنۍ آسیا په سیمه کې د بېلابېلو عواملو را یوځای کېده بې ثباتۍ ډېره کړې او په بالقوه ډول حساس پړاو ته کړکېچ پراخولی شي. د ډلهیز امنیت تړون د لوی درستیز د اټکل له مخې اکثره هیوادونه د حالاتو د عادي کولو لپاره له طالبانو سره خبرو اترو ته خپله ژمنه ښیي. د بهرنیو چارواکو له اقداماتو ښکاري چې دوی باید په سیمه کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. افغان سوداګر وایي د سپین بولدک چمن لار د تړل کېدو له امله لسګونه موټر تازه میوې خوسا شوې. د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر حاجی نصرالله زهیر ازادي راډیو ته وویل د لارې د تړلو دوام به سوداګر او د انارو باغ لرونکي له سلګونه میلیونه افغانۍ زیان سره مخ کړي.
که زموږ انار ونوځي موږ په زرهاوو میلیونه افغانۍ تاوان کیږو.
د راپورونو له مخې د سپین بولدک چمن لار له 12 ورځو راهیسې تړلې پاتې ده. سوداګر وایي که لار همداسې تړلې وي نو دوی ته به درانه مالي زیانونه واړوي چې جبران به یې کلونه وخت ونیسي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د تازه میوې د فصل تر خلاصېدو پورې د سپین بولدک لار د سوداګرو په مخ پرانیزي. د ماین پاکۍ یوه مؤسسه وایي په لسو کلونو کې به افغانستان له ماینونو پاک کړي. د هیلو مؤسسې رئیس جیمز کوان بریتانیایي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د ټولو ولسوالیو ولسوالانو ماین پاکانو ته اجازه ورکړي چې ماینونه پاک کړي. د ښاغلي کوان په وینا سره له دې چې دا به لویه ادعا وي چې په لسو کلونو کې افغانستان له ماینونو په بشپړ ډول پاک شي، خو اوس چې طالبان واک په لاس کې لري دا امکان برابر شوی چې په افغانستان کې ماینونه په یوه لسیزه کې پاک شي. په افغانستان کې ډیر شمیر ماینونه د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له مهاله پاتې، خو طالبانو هم په وروستیو شلو کلونو کې ډیر ماینونه ایښي. د هیلو ماسې مشر ښاغلی کوان اوس په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ماینونو پر سروې او د هغو د پاکولو په اړه په خبرو بوخت دی. نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د 2008 کال په دسمبر میاشت کې د کلیوالو ښځو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د اکتوبر میاشتې 15مه د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ د کښت او بزګرۍ، د پراختیا، د خوړو، د امنیت او لوټولنو د بېوزلۍ د کمیدو په برخه کې د کلیوالو ښځو د مهم رول لوبولو لپاره نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان 1.5% خلک په کلیوالو سیمو کې اوسي چې پکې لویه برخه ښځې له تعلیم محرومې دي او اساسي خدمات هم په کافي اندازه نه ورسول کیږي. د ازبکستان د ترمیز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو د رسولو په یو مرکز بدل شوی دی. د ازبکستان له لارې په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو د رسولو لپاره به په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن ترمیز سره دی خارته ورسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ ویاندوی بابر بلوچ وایي له دې وروسته به بشري مرستې په الوتکه کې د ازبکستان ترمیز ته ولیږدول شي چې له هغه ځایه د افغانستان مزار شریف ته یوړل شي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د روان اکتوبر په لومړیو کې د مرستو انتقال پیل کړی. د ترمیز د کارګو د مرکز رئیس نادر جلالوف وایي دوی د ریل ګاډي 34 ډبې خوراکي مواد او نور وسایل افغانستان ته لیږلي دي. د افغانستان د مزار شریف او د ازبکستان د ترمیز بندر ترمنځ په 2014 کال کې د ریل ګاډي تګ راتک پیل شو. د ناګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې په تازه شخړه کې یو آذربایجانی سرتیری وژل شوی او شپږ ارمنی سرتیری ټپیان شوي دي. دا شخړه پرون د اکتوبر په 14 شوې. د ارمنستان پوځ په یو اعلامیه کې د آذربایجانی سرتیری وژنه رد کړې خو ویلي دي چې د دوی شپږ سرتیری د ناګورنو قرهباغ په ختیځ کې د آذری ځواکونو په ډزو کې ټپیان شوي دي. په اعلامیه کې د روسیې 1600 ځواکونو ته هم چې ناګورنو قرهباغ کې دیره دي له اوربند د آذربایجان د سرغړونې په تړاو خبرداری ورکړل شوی. آذربایجان د اوربند ماتولو ادعا رد کړې ده. 13 نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب په ناګورنو قرهباغ لانجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان د اوربند هوکړه وشوه. او د امریکا متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر بیل کلینټن د کالیفورنیا په یو روغتون کې بستر شوی دی، خو د هغه ناروغي له کورونا سره تړاو نه لري. د هغه یو ویاند انجل اورینا پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې 15 کلن کلینټن د کالیفورنیا د ایروین په یو روغتون کې بستر شوی دی. اورینا لیکلی د کلینټن روغتیایي وضعیت مخ په ښه کېدو دی او ښه روحیه لري. بیل کلینټن د امریکا 23 ولسمشر له 1993 کال څخه تر 2001 کال پورې په سپینه ماڼۍ کې و. هغه په 2004 او 2010 کال کې جراحي عملیات شوی هم دی او په خوای د زړه له درده رنځور. دا مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. احمد چې پرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې ته روشن مخته وړي. مخکې تر دې چې په ترکیه کې د طالبانو د پلاوي د سفر جزئیات تر سره شریک کړو، د سپینې ماڼۍ د ویاندې څرګندونې لرو. جین ساکی خبری خوندی ته وویل واشنگتن له افغانانو سره د بشری مرستو پر لارو چارو له خپلو متحدانو سره په سلام مشورو بوخته. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو لولوري له افغانستان سره د مرستو اعلان او د یو شمیر عامو افغانانو هرکلای. د امریکا سپینې ماڼۍ بیان دی جین ساکی پنځشنبه نه وخت یو خبری کانفرنس پر مهال خبر اعلان ته وویل چې امریکا په دې تمرکز کوي چې افغانانو ته بشری مرستې ورسوي. میرمن جین ساکی وویل
Our focus is on working with the vast majority of the international community on delivering humanitarian
موږ تمرکز د نړیوال ټولنې د لوی اکثریت سره د بشري مرستو رسولو او په افغانستان کې خلکو ته د رسیدلو لپاره کار کول باندې دي، ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې دوی ته هغه څه رسیږي چې ورته اړتیا لري. متحده ایالات د دې مرستې تر ټولو لوی چمتو کوونکی دی. موږ د دې مرستو وړاندې کولو لپاره د نړیوالو سازمانونو له لارې کار کړی. نو د هغه څه دي چې موږ تمرکز اساسا په دې وخت
کې We work through international organizations to deliver that so that is what our focus primarily is on.
د امریکا له دې اعلان نه یو شمیر کابل خاریان هرکلای کوي. د دې خار یو اوسیدونکو بادام احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې هیله ده د امرستي پرانا توګه او دوامدار وي.
ورسته کې د امریکا رخوانه د مرستو خبره ډیره زیاته کړه د افغانستان د خلکو لپاره، ځکه چې په اوس وخت کې ډیره زیاته اړتیا ده چې افغان ولس سره مرسته وشي. د مرستو شفافیت به په دې ډول چې کچیرته مستقیما ولس ته ورسیږي نو ډیره ښه وي، خو مګر کچیرې بیا هم د ګاونډي هیوادونو له ادرس افغانستان د مرسته راځي، فکر نه کوم چې اصلي ادرسونو ته او اصلي څه چې د مرستې په توګه باندې د افغانستان سره کیږي هغه د افغانانو ته ورسیږي.
عبدالله احمد زید د کابل خار یو بل اوسیدونکی او د اقتصادي چارو پوه دی. د وایي د پخواني نظام له سقوط وروسته عام خلک لا بېوزلۍ وځپل او دا مهال په هیواد کې اقتصادي کړکېچ خپور دی. بشري مرستو ته تر ټولو مسایلو زیاته اړتیا لیدل کیږي.
اوس چې هغه د افغانستان د طالبان اسلامي امارات واک ته رسیدلی نو ټول مرستې دلته درېدلې دي چې دا یو منفي تاثیر لري په د افغانستان په ولسونو باندې، ځکه مخکې کوم اندازه باندې فقر و، دا فقر نور هم ډېر شوی ده. باید ژر تر ژره د ایالات متحده د امریکا متحده ایالات یا نور هیوادونه ژر تر ژره خپل بشري مرستې افغانستان سره دوام ورکړي.
خغل احمد زای ټینګار کوي چې له افغانستان سره د نړیوال مرستې دوامدار وي او له طالبانو غواړي چې د غمرستو درنو رسول لپاره پر منظم و میکانیزمونو کار وکړي. امریکا داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو اعلان کوي چې دا مهال په دغه هیواد کې اکثره خلک له اقتصادي ناخوالو سره ټکوي. بلخوا د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس هم پنجشنبه ناوخته د یوې خبري ناستې پر مهال خبریالانو ته خبر ورکړ چې امریکا هوډ لري هغه کسان له افغانستانه وباسي چې امریکایان د دوی متحدین او د امریکا قانوني دایمي اوسیدونکي دي. ښاغلی پرایس وویل هغه راپورونه رد کوي چې ګوندې له افغانستانه به د پوځي چارتر الوتکو له لارې خلک ایستل کیږي. ښاغلی پرایس وایي دوی کابل ته د پوځي چارتر الوتکو د لیږلو هیڅ ډول پلان نه لري او هغه کسان هم چې غواړي له افغانستانه وباسي د قطر او پاکستان د ملکي چارتر د الوتنو په همکارۍ به ایستل کیږي.
The departures of the Qatar Airways charter flights
د قطری الوتکو د چارټر الوتنو او په آزاده توګه تګ راتګ لپاره د طالبانو له لوري د ژمنو د ساتلو په برخه کې د مثبت ګام په توګه ګورو، خو موږ قانع نه یو. موږ پر طالبانو فشار ته دوام ورکوو چې امریکایي اتباع دایمي اوسیدونکي قانوني وګړي او هغه افغانان چې موږ ورسره ځانګړې ژمنتیاوې لرو وکولی شو له هېواده یې وباسو په هغه صورت کې چې دوی یې وغواړي.
حتی موکړه د دغو امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره د دغې ډلې د رسنیز ټیم او د فرهنګي کمیسیون غړو مو تر دې دمه پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو طالبانو تر دې مخکې امریکایان د دوی متحدین او افغان همکارانو ته اجازه ورکړي چې له افغانستانه ووځي. امریکا د خپلو پوځیانو په ګډون د تیرې اګست میاشتې تر وروستۍ نیټې شاوخوا 1,40,000 هغه افغانان هم له افغانستانه وویستل چې له دوی سره یې په بېلابېلو برخو کې کارونه کړي وو، خو لا هم په کابل کې ګڼ شمېر هغه کسان پاتې دي چې د امریکا حکومت او پوځیانو سره یې کار کړی و. آن داسې کسان هم لا په کابل کې پاتې دي چې د امریکا تابعیت لري، خو د وروستیو ګډوډیو له امله دغه هېواد کې بند پاتې سول. طالبانو څو ځلې وویل چې د دوی له لوري به هېڅ افغان ته ګواښ نه وي او ټول کولی سي چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي.
واشنگتن له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو پر لارو چارو غور کوي. بل لورته ترکیه وایي حاضره ده چې له طالبانو سره په افغانستان کې د بشري بحران په مخنیوي کې مرسته وکړي، خو د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون په انقره کې د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امین خان متقی سره وکتل. طالبان هڅه کوي چې نړیوال د دوی نوی حکومت په رسمیت وپیژني، خو د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو په شان مسایل سبب کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. تفصیل په دې راپور کې.
ترک چارواکي وایي له طالبانو سره یې تېره شپه په خپلو خبرو کې د افغانستان د یووالي لپاره د پراخ بنسټه حکومت پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې ترکیې د طالبانو پلاوي ته د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه خپل سپارښتنه تکرار کړه. طالبانو له وخت رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومي کړي. که څه هم په وروستیو ورځو کې طالبانو په یو شمېر شمالي ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکړې چې تر 12 ټولګیو پورې زده کړو ته دوام ورکړي، خو په اکثرو دولتي ادارو کې لا هم ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي. د متقی په مشرۍ د طالبانو پلاوی ترکیې ته پرون په رسمي سفر لاړ چې له دغه هیواد سره په دوه اړخیزو مسئلو او همداراز د افغانستان پر راتلونکي د ترکیې په همکارۍ خبرې وکړي. چاوش اوغلو خبریالانو ته وویل د طالبانو مشرانو ژمنه وکړه چې تر خپل وسه به د هغو افغان کډوالو مرسته وکړي چې له ترکیې څخه په خپل خوښه خپل هیواد ته ستنی شي.
د طالبانو ادارې وویل که دا افغانان غواړي خپل هیواد ته ستنی شي، د ټولو هغو کسانو په شان چې اوس په خپل هیواد کې اوسي دوی به یې خدمت وکړي او که بیرته ستنېدو کې به یې ملاتړ وکړي. خو موږ له دوی سره په دې اړه خبرې وکړې چې د نورو کډوالو د سیل د ماتېدو د مخنیوي لپاره باید څه وسي.
سلګونه زره افغانانو ترکیې ته پناه وړې او اکثره یې هڅه کوي چې د دې هیواد له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو پلاوی تر دې مخکې قطر ته تللی و چې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر ویندی شرمن او همداراز د اروپایي اتحادیې له پلاوي سره خبرې وکړي. امریکا طالبانو ته د داعش پر ضد په جګړه کې د همکاری وړاندیز وکړ خو طالبانو رد کړل. په همدې حال کې د روسیې حکومت په مسکو کې د افغانستان په اړه د راتلونکي اونۍ تر خبرو مخکې پرون پنجشنبه هیله وښوده چې طالبان به پخپله له بهرني ملاتړه پرته په افغانستان کې داعش وځپي. د راتلونکي چهارشنبې په ورځ روسیې د افغانستان په اړه د یوه نړیوال کنفرانس تابیا کړې ده. د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی وایي مسکو به دې کنفرانس ته طالبان هم وروبولي، خو د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي
ما تصمیم نهایي طالب نه گرفته،
موږ تر اوسه پورې په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. موږ ته بلنه راکول سوې ده او تر غور لاندې ده.
مسکو په مارچ میاشت کې هم د افغانستان په اړه د امریکا، چین او پاکستان په ګډون کنفرانس جوړ کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
په هلمند کې د ملک سرایا روختون کارکونکي وای ل یول سو میاشتو رئیس ماشونه نه دی اخیستي. په دې روختون کې چې 25 بستر لري د مور او ماشوم په برخه کې خدمات وړاندې کیږي او 103 کاري پرسونل لري. نور په دې راپور کې
د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د ملکه سرایا روختون کارکونکو شکایت کوي چې لکيري ولس میاشتو رئیس تنخواګانې نه دی ورکول سوي. د یاد روختون کارکونکو ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال په کورونو کې د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري او له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یاد روختون دوه ډاکټرانو محمد رسول او کریم الله ازادي راډیو ته ویل
تقریبا دونیم کال کې ستل د کار کوم خاطر ستونزه خدای د جزمر د معاشات مشکل دی. یو ول اسمه چې جزمر د معاشات د مشکل معاش نه را کوسې یعنی سو ساو دی تقریبا دوه سمې تا وي. مشکلات خو مدا دي چې فقط مشکلات دي چې د کور دي چې د کور ته ته معلومي چې اقتصادي حالت ډیر ضعیف دی دا اوس وخت کې. او بل مشکلات مدا چې کوم پورونه چې په خپل ګرا باندې و د معاشات لپاره مش پورونه کړی دي ډیر پورونه مرته معاشات په دغه کړی چې مون ماشونه برکو کیږي هم ماشونه نه ځای کیږي پنن په سبا ماشونه هم هغه دولت څنګه ولنده دولت راټای کونه په سبا
تقریبا زموږ ول اسمه چې موږ ته ماشات نه دراول کړی اوس خداس برانی حالت کې تباور کوي چې یعنی موږ خپل دغه د نن لرو شی تیل موټر ګاډ تر راځي خپل دنه تراسه مثال خبره عیال ته یو نه پکات ورته تیار کړو د ډیر مشکلات سره موږ خپل مخ یو نو په حال اوس موږ غوښتنو خود دولت څخه دغه د چیز ترجر زموږ ماشات را تاواله کې تر څو چې زموږ مشکلات را فس
پایا دروختم کې شزینه ډاکټرانی هم لوارتستوندو سر ټکوي. ډاکټر نوري ازادي راډیو ته ویل چې زمي پر رسیدو دي خود خپل ماشومان لپاره ډوډۍ نه لري او نه هم د هغوی د تودولو لپاره د جامو پیسې لري.
دا دی ولس میاشتې کې شي ټول کور به روان دي اولادونه مخوراک غوړ ډوډۍ غوړ چې څه چاره ست خپل د ځان سره فکر مو د چې څه چاره ست اولادونه معنا صفلی نه لري دا د زمي را فسره کوټنه نه لري معنا غلموج نه لري چې دا زموږ د ولس خواري ده زموږ خواري مداره کوم چې دا ماشه موږ د دې ولا سم د ولا سم عمرانه وکړي لا موږ واره پنه دل دی.
ملکه سرایا روختون 25 بستریز دی او د مور او ماشوم په برخه کې خدمات وړاندې کوي. د هلمند د عامې روغتیا ریاست مالی او اداري مسول ممتاز احمد ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ډاکټرانو ستونزې له مرکزی اداري سره شریکه کړې ده. نوموړي هیله وښوده چې ډیر ژر به دغه روختون د کارکونکو د معاشات ستونزه هواره سي.
هلمند د عامې روغتیا د ریاست د کمیسیون مشرتابه تقریبا دغه دریم مسلسل مکتوبونه او نفرمو مشخص مسول نفرمو واستول کابل ته چې حتی تر مالی وزارت پورې د دیو بریک داون پروپوزل د ماش جوړ شوی د وزیر د مالی مخ ته وسی شوډل شوی دی. مش خوشبینه یو چې د تیرو حکومت پیسې به هم راسی هلمند ته او دوه کسان ته معاشات اجرا کړي.
دا لمړی ځل نه دی چې د یاد روغتون کارکونکو د معاشاتو د نه اجرا کولو شکایت کوي. درې میاشتې وړاندې هم د دغه روغتون کارکونکو د معاشاتو د اجرا کولو غوښتنه کړې وه خو تر اوسه پورې دغه ستونزه نه ده حل شوې.
په هلمند کې د ملک سرایا روغتون ډاکټران، ډاکټرانی او نور طبي پرسونل شکایت لري چې معاشونه یې نه دي اخیستي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو.
کله چې یو غاښ چینجی وهي خرابېږي یا شرک په جامه کې راټولېږي همداسې د وجود په نورو برخو کې هم انتشار کوي.
د غاښونو د ناروغۍ په اړه د متخصص ډاکټر بشپړې څرګندونې د روغتیا ژوند شتمني په پروګرام کې تر 12 بجو وروسته له ازادي راډیو اورېدل شي.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې د کندهار د تازه میوه سوداګر وی د سپین بولدک ولسوالۍ د لارې تړل کې دوله عمله په تیرو دولو سورسو کې پولیسکونه موټره تازه میوه خوسا شوې ده او که حالت هم داسې دوام وکړي نو د سوداګرو او بڼوالو ته به نور هم درانه مالي زیانونه واوړي. دوی د میوې د فصل تر پای ته رسیدو پورې د لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار کې د تازه میوې د فصل له پیل سره سم د سپین بولدک ولسوالۍ لار له تیرو دولو سورزو راهیسې د طالبانو لخوا د سوداګرو او هر راز تګ راتګ په وړاندې تړل سوې ده. د لارې تړل کېدو تر ټولو ډېر زیان د دغه ولایت باغ لرونکو او سوداګرو ته اړولی او په سلګونه موټره تازه میوې د لارې د پرانیستل کېدو په انتظار خرابه سوې ده. د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي نصرالله ظهیر وایي د لارې د تړل کېدو دوام به سوداګر او د انارو باغ لرونکي له سلګونه میلیون افغانی زیان سره مخ کړی.
په میلانا او افغانی مشت تاوان داسیږي، په ضرورو میلیون تاوان را رسیږي. که موږ د دغه دربدری سره مخامخ شو او زموږ انار ونوزي مو په زرهاو میلیون افغانی تاوان کیږو او دا اکثره د بزګر در اوژخیږي، د زمیندار در اوژخیږي، دغه تاجر د کمی خوا ورکي نقطاوانی زمیندار سو.
د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي سلګونه موټر وچاو تازه میوه په موټرونو کې بار پات ده او د خرابېدو په حال کې ده. د حبیب الله او عبدالباقی په نومونو د وچاو تازه میوه دوه سوداګرو ازادي راډیو ته وویل
مشتدی دلار الکی دغه سیزن دی مشت فریج دی د سیزن سوروست مطلق د مو وعده ور سره کو چې کلار بندي کی مش دغه مخالفت نکو بیا دی دغه چا سره چې د پاکستان حکومت تیار څوک دی دغه سره دی پر خپل سیاست پر خپل برابر باندې خپل خبره ور سره وکي نه زموږ د تجارت پر برابر باندې
زموږ چاره خو نوم یو غشت غالي زموږ قوم وروره په دې مسلمانان موږ سره ول دي زلم وسی په خپل وطن کې بیا خو موږ ستاسې پرې ولس یو تاسې زموږ پر سر لاس را تېر کړي تاسې ولې پرې موږ در بدره کوي نو موږ وروره بره دغه دروازه راته تېره ده سبا د خیر د ولایت مخ ته راځو که سل یو که پنځه سوه یو یا به مو وژني یا به زموږ لاره را کوي.
د عبدالله په نوم د تازه میوې یو بل سوداګر وایي کلاره همداسې تړلې وي نو دوی ته به درانه مالي زیانونه واړوي چې جبران به یې کلونه کلونه وخت واخلي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د تازه میوو د فصل تر خلاصېدو پورې د سپین بولدک لار د سوداګرو پر مخ پرانیزي
او موږ دغه ټاکې در وخته چې یا د بارانو وخت دی یا د یخو وخت را روان دی هغه که سره موږ اتلس ورځې وخت لرو نور وخت نه لرو که دغه لار ژر تر ژره د صحیح لا نه شي د اتلس ورځې سیرې شي دا ټول کندهار او د معاملګر ټول تباه کیږي او تباهي بیا داسې چې کندهار باغوالا او معاملګر به هم په یو غټ جنجال او فساد کې سره واقع شي ځکه چې باغوالا پیسې ځنې غواړي او سوداګرو ته معنا دا مالونه دریا یا ورسته سوه یا په خرڅو کې ولاړه پیسې نه شي ورکولی نو دا یو غټ مشکلات یو غټ تکلیف میدان ته راځي.
د کندهار ولایتي چارواکو د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې د تړل کېدو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړي خو له دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې لارې د افغانانو سره د پاکستاني ملیشو د ناسم چلند له امله بند کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
دا میجان امیر د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ زما هیله د طالبانو څخه دا ده چې زموږ د معلمینو معاش ورکړي ځکه مکتبونه ټول بند دي او هیله کوم چې ټوله فعاله شي.
زه عجي محمد جان د لغمان ولایت نه د ازادي راډیو ته دغه پیغام ځم. د بشري مرستو موسسات باید په ښارونو کې په خپله سروې وکړي او په ښارونو کې ډېر خلکو یعنی په لکونو خلکو خپلې وظیفې او کارونه له لاسه ورکړي په نسبت د کلیوالو علاقو د ښاري خلک د ښار خلک ډېر محتاج دي ډېر خلک په دې ښارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي نو زیاته توجه د موسسات باید په ښارونو باندې.
السلام علیکم زه له غزنی څخه د سمری اردو یو سرکیر تماس کیم مگر غوړ اس مگر خپل وی پوت دې درته جواب سر دا که چې مگر د کرونی مشکلات زیات نه دي صرف عموم د ټول سربازانو نمایندګي خو نه سم ولا خو دې یو سرباز څه وایي نه چې مگر روز دلته نه پاري او سلام به به احترام صفام.
السلام علیکم زه له کندهار ولایت بلاو خبر کوم چې تاسو به مرسته دې خوشاله شول د
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د طالبانو لراتګ وروسته په غزنی کې یو شمېر بازارونه له کلونو بندیدو وروسته بیرته پرانستل شوي دي. دغه بازارونه د غزنی مرکز ته چیرمه او په جنوب ولسوالیو کې آباد دي چې د سختو جګړو او ناامنیو له امله بند شوي وو. نور په دې راپور کې
د غزنی پکتیکا ترمنځ په غزیدلې لاره د اندړو ولسوالۍ په اړوند کې چار دیوال دا هغه بازار دی چې سوونه دوکانونه، درملتونونه، شخصي کلینیکونه، حمامونه، د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کورسونه، مستریخانې، هوټلونه، د تیلو پمپ، د لرګو ټال، د څارویو ګنج او نور کاروباري مرکزونه لري. خو تر څنګ یې جامع جومات، دینی مدرسه، د فوټبال او والیبال د لوبو میدانونه هم جوړ سوي دي. دغه بازار له تیرو څلورو کالو څخه د جګړو له امله بند و، خو د طالبانو له راتګ سره بیرته خلاص سوی دی. دلته د سیډیګانو او کیسټونو دوکانونه هم خلاص سوي، خو موسیقي نه پکې اورېدل کیږي. زه په دغه بازار کې د خوراکي توکو د یوه دوکان مخې ته ولاړ یم. د خلکو ګڼه ګوڼه ده، په ورځنیو کارونو بوخت دي. موټران او رکشې یوې او بلې خواته تېرېږي. دلته اوس خلک له لیرې لیرې سیمو څخه د سودا اخیستلو په موخه راځي. د سړو په ګڼه ګوڼه کې خال خال ښځې هم معلومیږي چې په دوکانونو کې له خپلو محرمو سره یو ځای په سودا اخیستلو بوختي او یا هم د کلینیکونو په انتظار خانو کې ناشتې دي. د دغه ښار دوکانداران او سوداګر بیا خوښي ښیي چې بیرته یې د ګټې وټې وسیله پیدا کړې ده. ډاکټر واحدیار په دغه ځای کې شخصي کلینیک لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دلته خلک بیرته په ورځنیو کارونو بوخت شوي، پانګونه کوي او د بازار په خلاصېدو زیات خوشحاله دي. واحدیار زیاتوي دلته خلکو ته زیات تاوانونه رسېدلي وو. په دغه بازار کې اوس تعمیراتي چارې څو برابره زیاتې شوي دي.
دا بازار تقریبا د څلور پنځو کلو په موخه باندې جنګو له وجې بند سوی ولو او د خلکو ډېر تاوانونه ورته رسېدلي وو. تقریبا درې سوه درې نیم سوه دوکانه دي. نور هم پسې درازېږي، پمپونه جوړ شوي دي، نور نوي نوي خلکو دوکانونه جوړ کړي دي. بازار ورځ تر بلې په ښه کېدو روان ده.
عالم خان احمدي دغه بازار ته د سودا اخیستلو په موخه راغلی دی. دی وایي زموږ لپاره اسانه داس و چې مخکې به په سودا اخیستلو پسې لیرې ځایونو ته تلو، خو اوس بیرته دغه بازار ته راځو.
ټول بازار بیرته خلاص و، ډېر کارونه پکې شروع سوي دي. دا کارونه شروع سوي دي چې مخکې یو منزل و، اوس یې دوه منزل شروع کړي دي. که
د چاردیوال په رنګه د غزنی مرکز اړوند ارزو بازار هم د جګړو له امله تقریبا دوه کاله تړلی و، خو تر څنګ یې شهباز دوکانونه، نانای، کروسای، ترباغ بازار او داسې نور هغه بازارونه چې د وروستیو جګړو له امله تړلي وو اوس بیرته خلاص شوي.
د ازادۍ رادیو خپرونې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې په بېلابېلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25، 11، 19 او 15 مترو اورېدلی شئ. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خپرونې په 2000 49 9470 1980 او 15090 موندلی شئ.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د غاښونو د ناروغۍ په اړه معلومات درکوي. او دا یادونه وکم چې 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام درو. دا خبرونه نن خوست ته ځانګړې شوې ده. په خوست کې ستونزې څه دي، کوم کارونه ترسره شوي دي یا ښه روان دي، دا او دې ته ورته پوښتنې 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام کې د خبرونې لمیل مکول شي. د خبرونې په ترڅ کې به د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړو. اوس هم که چېرته تاسو کولی شئ چې دا شمیرې له ځان سره یاداشت کړئ، زه به درته ووایم: 00420221205001، بل شمیره ده 00420221205001. د خبرونې په ترڅ کې هم د خبرونې وړاندې کوونکی دا شمیرې تاسو ته اعلانوي. 12:30 شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزین.
د ډله ایز امنیت تړون وایي د افغانستان تحولاتو منځنۍ آسیا بې ثباته کړې ده. د ماین پاکۍ یوې نړیوالې موسسې ویلي یوه لسیزه کې افغانستان له ماینونو پاکوي. د ازبکستان د ترمز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو د رسولو په یو مرکز بدل شوی. نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې 1.5% خلک په کلو کې اوسي. لویه برخه یې ښځې دي چې له تعلیم محرومې دي او اساسي خدمات هم په کافي اندازه نه ورسول کېږي. د نګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې په تازه شخړو کې یو آذربایجانی سرتیری وژل شوی او شپږ ارمنی سرتیری ټپیان دي. او د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلینټن د کالیفورنیا په یو روغتون کې بستر شوی دی، خو د هغه ناروغي له کرونا سره تړاو نه لري.
اوسم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا په دې خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. نن د غاښونو د ناروغیو، د غاښونو د پاک ساتلو او د غرض د غاښونو د درملنې پر لارو چارو خبرې کوو. د خبرونه ته مو د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت ته بلنه ورکړې ده. همت صاحب، د خبرونه ته خراغ لاس له مقدمې زه تیریږم، خو که په پیل کې راته ووایې چې د غاښونو د ناروغیو څو ډولونه دي او کومې ډېرې حادې دي.
مننه نوري صاحب ژوندی اوسې. لومړی د هر څه د مخه ټولو اورېدونکو ته سلامونه او ښې چارې. غاښونه هغه عضو ده په بدن کې چې د ښکلا لپاره، د موادو، د خوراکي توکو، د میده کولو لپاره، ژولو لپاره یا پارچه کولو لپاره اړین زور لري. همداسې په تلفظ کې، په ویلو کې، په خبرو کې کوم کلمات چې ښه ادا کېږي، یو رول هم د غاښونو موجودیت ده. د دې ناروغي ډېرې انواع لري، مختلف ناروغۍ کېدای شي چې په غاښونو کې رامنځته شي. یو عمده او حاد لامل چې هغه د غاښونو دنتل کریس ورته وایي، هغه پوسیدګي یا چینجي وهل د غاښونو دي. او همداسې نورې ناروغۍ بیا وروسته کله چې یو غاښ چینجي وهي خرابېږي، بیا اپسیګانې رامنځته کېږي، چرک په ژامه کې راټولېږي، همداسې د وجود په نورو برخو کې هم انتشار کوي. یعنی د یو کوچنی درد نه راواخله تر ډېرو زیات ستونزې او سیستمیک مشکلات بالاخره هم کولی شي چې غاښونه د انسان وجود ته رامنځته کړي. او همداسې انحراف په غاښونو کې د نور همداسې زیات د وریو ناروغۍ، د ژبې ناروغۍ، همداسې ټول په مجموع کې د غاښونو ناروغۍ چې ده یو عمده لامل ده، کېدای شي چې نورې ناروغۍ هم رامنځته شي.
تاسو د ځینو یادونه وکړله، غاښونه کله هم توریږي، په خوله کې کله بدبوي رامنځته کېږي، دا له کومو ناروغیو سره تړلی دي؟
همدغه توروالی د غاښونو یا چندی وهل چې ورته وایي، یا پوسیدګي چې ورته وایي، دا اصلي لاملونه ډېر زیات لري. یعنی عوامل یې زیات دي، خو عمده لامل تیوریګانې په دې کې ډېرې زیاتې دي. تیولوژي اسباب د دې کې، خو عمده چې هغه لامل چې دی هغه دا دی چې کله د غذایي توکې د غاښونو په ملابلا کې، د غاښونو په منځ کې، یا کومې فرورستګیانې ورته وایي، هغه ژور ځایونه چې د غاښونو په منځ کې دي، د ژولو لپاره یا ځینې پورتنۍ برخې د غاښونو چې دي، دغه کله چې دغه مواد بندېږي او دا نه پاکېږي، یا هڅه مراد نه کېږي، بیا نو دلته د کوم میکروبونه یا مایکرو ارګانیزمونه یا بکتریاګانې چې په خولې کې موجود دي، دغه مواد تجزیه کوي دا د تخمر یا خواته ویسي کله چې دا مواد غذایی تخمر شول بیا دلته اسید را تولیدیږي دا خپل اسید چې دی د غاښه پورتنۍ برخه چې مینا ورته وایي یا انامل ورته وایي دا تخریب کوي د دې تخریب بلاخره په غاښ کې یو سوری یا توروالی رامنځته شي د یو کویچي ورته وایي یا خفره رامنځته شي نو دغه یو اصلي لامل د توروالی یا چینجي وهلو د غاښ ده او بیا خپله کله چې دا غازات تولیدیږي دغه مواد تجزیه کیږي د خمر کیږي دا طبیعي خبره ده چې بیا یو بدبوی یا بد بریچ ورته وایي یا ملودور هم د یو اصطلاح ده دې هکله ویلی کیږي هغه بدبوی ته لامل ګرځېدای شي
دغه د چینجي وهل د غاښونو تاسو یادونه وکړله چې کله چې خواړه خوړل کیږي ځینې د خوړو پاتې شونې د غاښونو په منځ کې پاتې کیږي او باید غاښونه مسواک شي دغه مسواک څومره کومک کولی شي چې غاښ له دغه چینجي وهلو څخه وساتي
مسواک یا برس کول په مجموع کې برشن ډیر اساسي رول لري یعنی که په سلوری چارو کې حداقل دوه ځله د مسواک او کریم دندان او برس له دې نه استفاده وشي یا توت پیست چې ورته وایي دا زیات کولی شي چې مخنیوی ډیر زیات وکړي او کله دا هم رعد نشي بیا نو دغه مواد چې مخکې مو وویل دا مواد چې ځای کې راټول شي هغه فود انفکشن ورته وایي یا ټولیدل د غذایي موادو په یو هر محل کې چې اوسي کې بیا دا میکروبونه تجزیه کوي بیا دا حتماً بلامل د توریدو د غاښ یا هغه چینجي وهلو د غاښ ګرځي نو ډېر زیات رول د مسواک او د برس او همداسې ځینې صحي تارونه دي د انتنسلاف چې ورته وایي چې کال په هر یوه څلورویشت ساعتونو کې یو ځل له دې تارونو صحي تارونو څخه هم باید استفاده وشي تر څو د غاښ د چینجي وهلو څخه مخنیوی وشي
په لاندې راته وایي چې د یو بالغ انسان خوله کې څومره غاښونه دي او د دغو غاښونو هغه دندې وظیفې څه دي اورېدونکو پوښتنې او وروسته به بیا اورېدونکو ته وار ورکړو چې دوی به هم ډېرې پوښتنې لري او پوښتنې به مطرح کوي مهرباني
په مجموع د انسان په حیات کې دوه ډولې غاښونه راپورته کیږي راخیږي هغه یوې دورې ته شیلي وایي هغه د شیدو غاښونه دي هغه موقتي غاښونه دي چې د دوی شمېر شل عدده رسېږي او هغه دایمي چې ده د هغوی تعداد دوه دېرش عددو باندې رسېږي په مجموع کې د غاښ وظیفه یا فنکشن اساسي وظیفه چې د هغه د خوراکي توکو یا غذایي موادو پارچه کولو ټوټه کول دای وظیفه عمده وظیفه ده په زمن کې د زیبایی لپاره د ښکلا لپاره هم د غاښو موجودیت ډیر ضرور ده اړین ده که د چای غاښ خصوصا د مخ کې غاښونه نه اوسېږي دا بیا لامل د دې کېږي چې دې ته هغه د ښکلا پرابلم یا مشکل رامنځته شي او دا په جامعه کې په ټولنه کې د سیو احساس ته کمبود کوي او حتی د غاښ نه موجودیت په دې معنا ده لکه چې انسان مثلا یو بوته نه اوسېږي یا مثلا خدای نه کړه لاس او پښې نه اوسېږي دا یو معیوبیت په شکل باندې ده خو متاسفانه ځینې بې توجهي په دې هکله کېږي چې خصوصا د ماشومانو غاښونه مخکې له وخته والدین توجه کړي کله چې یو غاښ تور شي وایي دا باید وویستل شي نو ځکه له دې مخنیوی هم باید وشي او همداسې په خبرو کې په تلفظ کې کلمات حروف او لهجات چې کله ادا کېږي تورې صحیح له مخرج څخه ادا شي په دې کې هم ډېر زیات رول لري
دغه څو غاښونو ته ولې عقل دندان وایي ځینې په لویدیس کې وایي چې که وېستل شي دا به ښیي چې د ځینو ناروغیو سبب کیږي ولې
عقل دندان په دې خاطر ورته وایي چې دغه د ځواني په دوره کې یعنی دغه اولس تر اوویشت تر دې مقطع کې په همدغه عمر کې دا اکثرا دا خیږي نو دغه څنګه هغه مرحله ده چې هغه د انسان بلوغ او یعنی د عقلي لحاظ هغه تکمیل د عقل یا پختګي چې ورته وایي د عقل رامنځته کیږي یعنی نو په دې خاطر باندې دې ته عقل دندان وایي چې په دغه مرحله کې یعنی راخیږي نور داسې کوم خاص دغه نه لدی د عقل سره یعنی که څوک دا غاښونه ونه لري خدای مکړه د عقل له اساسه مشکلات وي. دا خبره نشته. اصلي لامل د دې چې دا نومې پرېښی دی د همدې وجه چې بلوغ او د عقل او تکامل او دا مرحله رامنځته کېږي، نو په دې جهت باندې وایي. د دې ویشتل اصلا دغه عقل دندان یا وزدم توت چې ورته وایي، دا غاښونه په ژولو کې ډېر زیات رول لري. اکثرا په دې خاطر باندې اروپا یا لویدیځ کې وایي چې دا باید وویستل شي. او بله خبره دا ده چې کله چې دا غاښونه خراب شي، له منځه ولاړ شي، اکثرا د دې هغه موقعیت داسې ده چې هغه عصبي کانالونو ته خصوصا په لاندینۍ ژامه کې موقعیت لري، او کله چې دا خراب شي بیا د دې ویشتل هغه جراحي پروسیجر هم ځینې ستونزې رامنځته کولی شي. خو په مجموع کې یعنی یو ورس کیدای شي، یو خطر کیدای شي چې دا ویشتلو کې دا ستونزې رامنځته شي.
بله، یو اوریدونکی په لاین کې دی، مصرف ډیرونه شي، دا به راواخلو. مهرباني او څه پوښتنه لري ځان راو پیژني.
بله نوري صاحب، ما سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو او تاسو میلمه ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ډاکټر صاحب سیم پوښتنه دا ده، دغه د خولې مرض یعنی حفظ عدم مراعات کول د حفظ صحت خولې، که چیرې یو سړی د خپل د خولې مراعات ونه کړي د غاښونو د امراضو، یعنی که د دې مراعات ونه ساتي دغه خولې د غاښو د مرضو څخه نورې کومې خطرناکې ناروغۍ راپیدا کېدلی شي د غاښو د مرضو څخه. او خلک وایي چې د خولې سرطان هم د غاښو د مرضه پیدا کېږي. او بله پوښتنه مې دا ده، په د غاښو په امراضو کې د نرو د ښځې هم پرسته که نشته؟
مننه قاری صاحب پښتون. ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورېدله.
بله قاری صاحب پښتون، په ځواب کې باید ووایو چې کاملا کله حفظ الصحه مراعات نه شي، نو مخکې د ځینې لاملونه وویل چې د دې مشکلاتو رامنځته کېږي، لکه دا چنجي وهل د غاښونو دی، توروالی دی. کله چې دا توروالی رامنځته کېږي هغه بیا دغه درملنه ونه شي، بیا دا نور مشکلات هغه خپله د میکروبونه یا مایکرو ارګانیزمونه چې ورته وایي، د غاښ منځ ته یا هغه مغز د غاښ چې پل پورته وایي هلته ځي، له هغې ځایه د هډوکي ته رسېږي. بیا د هډوکي کې مشکلات رامنځته کوي، او له همدې طریقې نه دا په وجود کې خپله نور مشکلات هم رامنځته کولی شي. په مخ کې یا ځینې فضاانې په وجود کې د خالیګانې دي چې هلته د انتانات راټولېږي، بیا دا التهاب منتشر کېږي، یو حالت سلولیت وایي، هغه منتشر التهاب په وجود کې رامنځته شي، او پرسوبونه په مخ کې رامنځته شي. حتی د داد سبب د دې ګرځي چې هغه تنفسي سیستم چې ده د دې د بندش سبب شي، او حتی سبب د مرګ هم ګرځېدای شي. د یو خفیف درد نه راواخله تر جدي ستونزې او مشکلات، او همداسې د خولې د اوریو د ژبې د تالو کې د سرطانونو او د نورو شدیدو کتلاتو د رامنځته کېدو لامل هم کېدای شي. او په مناسبه ذکر مثلا یو ویله تفاوت کې څوک هم راد نه کې که نروي او یا ښوینه، په دواړو کې رامنځته کېدای شي مشکلات. نو دا کوم خاص صدقه په دې کې نشته. ده
ویلې چې د سرطان ناروغیو سبب هم کېدای شي.
همدا چې کله حفظ الصحه مراد نشي، او یو تحریش مثلا رامنځته شو، یو اپسی رامنځته شوه، یا وایرسونه که ډېر فعالیت کوي، خپل هغه د وایرسونه کولی شي چې دا سرطاني مشکلات رامنځته کړي.
اوس چې په همدلته یو ډاکټر صاحب څه سپارښتنه ورته کوي، آیا څه باید وشي چې د خوله کې د بدبویي مخه ونیول شي؟ څه دوا درمل شته؟ ده
بله، خو په لومړي سر کې د وقایې مسله د مخنیوی باید وشي. د مخنیوی هغه د حفظ الصحې لپاره د اقل درې پایې یا درې قدمونه کارونه دي چې هغه باید ترسره شي. لومړی موضوع د برس ده، چې هغه برشنګ یا برس باید په خپل وخت کې یا د اقل په څلورو حسابو کې دوه ځله باید ترسره شي. او بله مسله د هغه تارونه دي، هغه دینټل فلاس چې وایي صحیح تارونه، له هغوی څخه استفاده وکړي، د منځ د غاښونو چې دی دا ورسره پاک کړي. او بل د هنشویا یا موتواش یا د کنګال دوا یعنی دي چې هغه نه هم کولای شي استفاده وکړي تر څو مخنیوی د بدبوی لامل شي، یعنی یې سبب دي شي چې نور هغه بدبوی چې وا لمرز ولاړ شي او مرزونه په خولې کې را پیدا نشي.
ډیر مننه کور ودان ډاکټر صاحب عبدالوحید همت.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام څوک او څه پوښتنه لرئ؟
د نوید کمپانی ځای خبرې کوم له پاکستان سویلي پښتونخوا خپشین سیمې نه. زه دا تاسو ته پوښتنه تازه چې زه کله کاشونه څه پاکوم په ټوک پیس باندې په پوش باندې دا زما کاشونه د اوبې وینې کړي دا څه وجه ده؟ دا څه وجه کې دی سی وینې کړي؟
مننه کور ودان پوښتنه مو اورېدل شو له ډاکټر صاحب سره یاداشت کوي بل اورېدونکو راخلو دی ووري او د ژر وینې کېدو ستونزه ده.
ابراهیم واده نیمراب سره اړیکه نیولې ده.
مهرباني ابراهيم خبرونه تکرار لسته پختنه لري ډاکټر صاحب نه
دا څه زړه پختنه ده چې دا غاخونو د غټ چکم دي دا توريشي وي دي د لپاره څه پکار دي چې دا توروالې زیات نشي
مننه کور ودان ډاکټر صاحب همت مهرباني جواب ورکړي
لوري پختنه د ورور پختو خاص کي چې زنګواله او غوي د وینې کې دي دورې په اکلا پختنه و یو خو کوم سخت برسونه په مجموع کې موږ درې ډوله برسونه لرو یو سخت دی یو متوسط دی یو نرم برسونه دي که د دوی برس سخت اوسېږي او هغه تکنیکونه یا روشونه چې نارمل توګه باید اجرا شي که هسې اجرا نه شي یا په دوراني شکل سره نه اوسېږي نو بیا یو لامل همدا خپله برس هم لامل د دې ګرځي ځکه هغه تارونه ډېر سخت دي او کله چې برش کوي یا برس کوي د لامل د دې کېدای شي چې اوریو ته صدمه ورسېږي او په دوامداره توګه ستونزې بیا رامنځته کړي. بله مسله کمبود د ځینو ویټامینونو ده، خصوصا د ویټامین سي موضوع دلته مطرح ده چې کمبود د دې ویټامین د دوی په وجود کې اوسېږي یو لامل همدا کمبود د ویټامین سي ګرځېدای شي. بله مسله هغه التهاب د اوریو ته چې جنجوایټس یا جنجویټ ورته وایي، د دې لامل هغه منګونه دي چې په غاښو کې به رامنځته کېږي. دا خپله منګ یا کالکولس چې ورته وایي دا هم د دې لامل د هغه د بلیډنګ یا د وینې ورکولو لامل کېږي چې باید دا دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو دا منګونه د کالکولسونه پاک شي، صفا شي او مخنیوی د دې دغه شي. ځینې دوایګانې هم دي که دوی سیستمیک ناروغیانې ولري، د کلیو ناروغۍ ولري، همداسې نور سیستمیک ستونزې ولري، دا هم هغه دوایان مستقیم توګه یا غیر مستقیم توګه لامل د دې ستونزې کېدای شي. په مجموع کې دغه څو عوامل چې ورته وویل نو دوی یو ځل کله نږدې څخه ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي او دا وکتل شي او معاینه شي په زیات احتمال سره چې دغه څلور پنځه لاملونه څخه چې موږ وویل یو لامل کېدای شي چې راپیدا کړي ورته او دوی ته درمل نه شي. او بله پوښتنه
ابراهیم خان کړي و چې توروالې د غاخ د مهرباني
توروالې مخنیوي او لامل خو ما مخکې ورته وویل چې همدغه د هغې صحیح موضوع ده کله چې مراد نشي غاخ توریږي او چنګي وایي د هغې د تداویل د مخنیوي لپاره خو لومړی اقدام دا دی چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا داسې کوم په دوایي باندې نه کېږي چې خپل سر باندې دوا واخلي او توره یا چنجي وهل د غاښ چې دي هغه له منځه لاړ شي، ځکه غاښ هغه طبقه کله چې تخریبېږي بیا خپله وجود نشي کولی چې غاښ دوباره ترمیم کړي. نو په دې خاطر باندې دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې عملي پروسیجر پر اجرا شي، هغه توره چې رامنځته شوی چنجي وهل چې رامنځته شوی دي هغه لرې شي او مواد پر ځای باندې ډک شي ورته دا مخنیوی کوي. او په زمن کې همدغه حفظه ته باید تداوم ورکړي، دمه ورکړي، دا هم مخنیوی کولی شي د توریو څخه.
خواږه شیان مثلا یا ځینې نور مایع شیان آیا دا هم په غاښونو باندې اغیز لرلی شي؟ ځینې وختونه که چیرې ډیر ساړه او ګرم هم وخوړل شي بریخ کوي ورته وایي، نه پوهېږم چې دا کوم هغه سره تړلی ده. مهرباني
خواږه شیان بیا کاربوهایډریټونه چې دي دا ډیر یو اصلي عمل د هم د توروال یا چنجي وهلو دی، ځکه چې مایکرو ارګانیزمونه یا باکتریاګانې چې دي هغه میکروبونه دا مواد ډیر په اسانه سره تجزیه کوي او اسیدونه له دې نه چې تولید کیږي، خصوصا یو اسید په نامه د لکټیک اسید ده، دا اسید مستقیما د توروال د غاښ یا دنتل کاری سره ارتباط لري. نو خواږه شیان چې دي د دې مصرف زیات او یا بیرویه استعمالولې د دې سبب کېږي چې کریسونه یا د توروالې په غاښونو کې زیات رامنځته شي. او ساړه او ګرم شیان هم همداسې دا هم سبب د دې کېږي چې کله د تغیر د درجې حرارت چې رامنځته کېږي په دې کې هغه طبقات خپله د غاښ چې دي د ماتېدو سبب به وګرځي، د مایکروسکوپیک یا د مایکروسکوپ د لاندې د په وضاحت سره معلومېږي
او ځینې سوري دي چې دا چېبلونه ورته وایي د غاښ دویمې ته اولې طبقې چې مینا ده له هغې څخه وروسته چې دنچین ده په دنچین کې یواج ورته وایي دغه چېبلونه دي بیا دا حرارت انتقالېږي د غاښ اسب ته یا هغه مغز د غاښ ته چې کلب ورته وایي بیا دا لامل د درد ګرځي ده.
په غاښونو باندې ځینې خلک کلک شیان پې ماتوي، دغه د کلکو شیانو ماتول غاښونو ته څومره ضرر رسوي؟
دوی ته هغه نادرست عادتونه یا عادتای نادرست چې ورته وایي ځینې کسان دي مثلا لکه بادام یا خسته همداسې نور شیان په غاښونو باندې ماتوي. دا خپله هغه لومړنۍ طبقه د غاښ چې مینا ورته وایي د هغې د ماتېدو سبب ګرځي، نو ځکه دا ښه کار نه ده، باید دې ته ادامه ورنه کړي او مخنیوی وشي له دې کارونو څخه، خصوصا په ماشومانو کې وي او هغوی څخه باید یادوري ورته وشي، سپارښتنه وشي چې دا عادتونه لرې کړي، ځکه د غاښونو مشکلات زیاتېږي.
بلې کورودن د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت، بلې قدرمنو اوریدونکو که تر اوسه پورې مو دا خبرونه تعقیب کړې وي، ممکن د ډیرو پوښتنو ځواب مو ترلاسه کړی وي. مهرباني ځان را وپیژنئ او څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب همت څخه.
السلام علیکم، تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه ونې کې دي د مشرقي نه تاسو سره وینم. ډاکټر صاحب محترم، نه مې دا پوښتنه ده کله چې د غاښ په میتابولیزم کې تشوش راځي، دا باندې وروقته کېږي، د ایروا د فدګي صورت کې کوم اختلاط من سره یو او بل امپلانټ چې کله کېږي، دا د امپلانټ اختلاطات کوم ته وایي. اوسنی اکثر کې امپلانټ خي او که د امپلانټ په یوز باندې کچې ته په لکه دوه درې څلور غاښونه په ولي فات او سږي فات کې ولري او پورسلین جوړ کی، دا به خي او کنا دا امپلانټ اختلاطات د امپلانټ دیلو کوم کم دا کوم ته وایي.
مننه کور ودان پښتنه مو اوریدل شو. ډاکټر صاحب مهرباني،
او ضرور پښتنه یو د غاښ د میټابولیزم په اړه وایي، نه کله چې غښت کافی اندازه وینه ونه رسیږي، بیا دا هغه خپل وظیفه یوه دفاعي وظیفه ده غښت، چې غښت هغه دفاعي وظیفه لري، دا د رسک لاندې راځي او بل خپل دا لاملونه د دغې ګرځي. هغه سختاري وظیفه ده غښت، کله 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 چې یو کریس رامنځته کېږي، هغه چنجي وهل رامنځته کېږي، بیا غاښ هغه دفاعي وظیفه دا ده چې هغه لاندینۍ طبقې د عصب د پاسه چې ده دلته به کوښښ کوي چې دا ساحه بنده کړي، چې دلته هغه سکندري دنتین ورته وایي، هغه دویم عاد چې ده چې هغه جوړېږي، ده دا متاثره کېږي او په کافي اندازې سره دا مسله نه رامنځته کېږي. او بله مسله د امپلانټ په هکله ووایي، دا امپلانټ هغه نوې ټکنالوژي ده چې په د غاښونو د جوړولو په دغه کې، یعنې کسان چې غاښونه نه لري د هغوی لپاره ډېر یو ښه انتخاب یا ښه چویس ده، ځکه کله چې څوک مثلا یو غاښ نه اوسي که وغواړي هغه غاښ نور غاښونه کېدي، هغه یا مجبوره ده چې متحرک غاښونه کېدي، هغه غاښونه چې له خولې باسي او بیا اږدي، کله کله دا د خبرو په وخت کې یا د ډوډۍ خوراک په وخت کې دا راوځي، نو د دا سیستمای ستونزه کله کله رامنځته کیږي. او یو کو غاړي مثلا یو غاښ چې نشته ده، هغه ثابت غاښونه کیږي چې بیا لري نه کیږي، هغه ته بریج وایي، هغه بریج چې ده هغه دوه غاښونه نورین چې پسند کیږي هغه ور سره تراشيږي، هغه ناروغ څخه قالب اخیستل کیږي، یعنی دوه غاښونه نور هم د دې غاښ د خودلو لپاره هغه تخریب کیږي او هغه اخیستل تراشيږي. نو په دې خاطر باندې امپلانټ چې ده کوم هغه یو غاښ چې نشته د هغې په ځای باندې غرض کېږي، نو دا ډېر یو ښه انتخاب ده او ښه چویس ده. ځینې تبلیغات په دې هکله دي چې ګویا دا د سرطانونو لامل کېږي یا نور مشکلات رامنځته کوي، دا نادرسته خبره ده، دا هېڅ علمي بیس نه لري، خو دا د دې ارزیابي کېږي چې لومړی چې یو ناروغ راځي چې له دې لپاره امپلانټ وشي، کوم معاینات چې دي، کوم سیستمیک مرضونه که دوی ونه لري، هغه ارزیابي کېږي، لکه دیابت ده، همداسې لوړ فشار ده او نور ستونزې دي. او بل د امپلانټ لپاره کافي سپورت په هډوکي کې ده، یعنې هډوکی باید کافي سپورت ولري د امپلانټ لپاره تر څو له دوی لپاره امپلانټ کېښودل شي.
بله ډاکټر صاحب همت، دغه د غاښونو بې نظم غاښونه یا هغه چې انحرافي دي یا مثلا کاګه واګه دي، د دې خو ډېر مخکې باید غم وخوړل شي په ماشومانو کې په یو سن کې مخصوص، اولته ډېر ژر معالجه یا درملنه کېدای شي. په افغانستان کې آیا دا اوس معمول شوي دي؟ ماشومان آیا ډیر بیول کیږي د غاخونو کلینیکونو ته
د دې تنوع ته انحرافي غاخونه چې وڅېږي یا غیر منظم دي هغه درملنه ته هغه علم د دې علم چې تداوی کوي هغه ته اورتوجنسي وایي. په مجموع کې د دې لاملونه د کاده غاخونو مختلف دي، یو جنیټیکي موضوع ده، رسید لکه په یو فامیل کې کورنۍ کې د هغوی والدینو کې دا مشکلات اوسېږي یا د هډوکو کې سم ستونزې اوسېږي، قوس غټ یا وړوکي اوسېږي. دا مسایل هغه لاملونه دي. همداسې په ماشومتوب کې که هغه د شیدو غاخونه پر وخت یعنی له وخت زیات پاتې شي یا دغه اصلي غاښونه هغه دایمي غاښونه چې دي هغه راکاږه رسېږي. خو په مجموع کې اوس هغه دغه شته ده، آګاهي خلکو سره شته ده، خو یو لامل د دې چې هغه مصرف ته او لګښت دې تداوي ده چې اوس ګران دی. متاسفانه ځینې کسان د دې توانایي نه لري د تداوي په هکله، خو په مجموع کې آګاهي موجوده ده، اوس عام شوې ده او باید هم خاصه توجه وشي، ځکه کاږه غاښونه چې دي زیات ستونزې هم زیبایي لحاظه ښکلا لحاظه او هم د وظیفوي لحاظه ستونزې رامنځته کولی شي.
تاسو ویل چې اوس خلک پوه شوي دي خپل صحت روغتیا ته ډېره پاملرنه کوي، څومره وخت کې لازمه ده چې باید یو څوک خپله یا ماشوم د غاښونو ډاکټر ته بوزي چې غاښونه یې کنټرول شي؟
د ماشومانو لپاره خو دا ضروري ده، کله چې هغه غاښونه رسېږي له هماغه مودې څخه باید دا هغه مراقبت والدین د دې وکړي، هغه حفظ الصحې ته توجه وکړي، حتی داسې پاکې مخصوصې ګاسپتونه دي، هغه ټکې دي د دې د پاکولو لپاره، کله چې خصوصا شپې له خوا شیدې خوري د دې مراقبت وشي. بیا وروسته هر شپږ میاشتې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو هغه د نورو ستونزو چې کېدای شي په راتلونکي کې رامنځته شي له هغې څخه مخنیوی وکړي. او په ماشومانو کې له شپږ تر اووه کلنۍ څخه د غاښونو هغه دغه اورتوجنسي هغه سیمپي چې ورته وایي هغه برکتونه چې په غاښ کې کېښودل کېږي، له همدې وخت څخه باید حتماً کله چې غاښونه کاږه اوسېږي د دې تداوي پیل باید وشي.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان کراشو د غاښونو پاک ساتلو ته مخکې دی چې غاښونه خراب شي، هغه طریقې څه ډول دي؟ په څه ډول باندې کېدای شي چې سالم یو څوک سالم غاښونه ولري او هغه هم ښه حفاظت وکړي؟
په دې کې په لومړي سر کې ما یو اشاره وکړه چې هغه درې پایې اساسي چې دي د تداوي لپاره، د دې مخنیوي لپاره، یو موضوع د هغه مسواک او یا د برشنګ یا د برس کولو مسله ده، چې هغې کې هم هغه روشونه یې باید د هغوی زده وي، یعنی په هغه برس نه چې استفاده کوي په دوراني شکل سره استفاده وکړي، او برکم برس چې انتخابوي برس هم باید متوسط اوسېږي، یعنی ډېر کلک برس څخه استفاده ونه کړي، ډېر زیات نرم هم نه اوسېږي چې هغه توانایي د دې ونه لري چې کوم مواد چې د غاښونو په غاښونو کې منځ د غاښونو په منځ کې پاتې دي هغه پاکولی ونه شي. نو یو مسله د برس ده او د مسواک ده چې باید توجه وشي، او بله موضوع د جنټل فلاس یا نخونه د غاښونو چې دي، د دې موضوع ده ځکه غاښ پنځه سطحې یا پنځه مخه لري، هغه درې مخه چې دي داخلي او بیروني او هغه پاسنۍ برخه چې ده هغه برس سره پاکېږي، یعنی برس هغه تارونه چې دي هغه رشتې برس چې دي هغه ورځي دي ساحو کې، اما منځ د غاښونو چې دی هغه برس سره نه پاکېږي. نو یعنی اویا فیصده هغه د برس رول ده اهمیت یې ده، او دېرش فیصده حتماً باید له هغه تارونو څخه یا دنتل فلاس چې ورته وایي هغه صحیح تارونو څخه استفاده وشي. اوس یو قسم برسونه په نامه د انټردنتل برش ورته وایي، یعنی غاښونه چې د غاښونو هغه برسونه چې د غاښونو دغه منځ یعنی د دوه غاښونو په منځ کې هم داخلیږي له هغې څخه هم کولی شي چې استفاده وکړي، هغه هم په بازار کې شته دي او یا له نخ څخه باید استفاده وشي. دغه درې په دوه ته وشوي، او بله پایه چې ده هغه موجواشونه دي، هغه د همشویه یا د کنګل دوایانې دي چې هغه کې مختلف کیمیاوي موادونه دي په بازار کې، او عام چې لسترین په نوم باندې هغه موجواشونه دي چې عامه توګه یعنی تار سلور ساتو کې یو ځل یا تا دوه ځله یو څوک کولی شي هغه د خوشبویي او د پاکوالي د خولې لپاره د دې څخه استفاده وکړي. دغه درې فکتوره یا لامله
ډیر اړین دي د پاکوالي د خلیط خاطر باندې.
ډیر مننه کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت. یکی بعد